السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په لاندو خبرونو باندې وکړو د راپورونو لمخې د طالبانو پولیساتي ځواکونه او پاکستانی پوځیان نن یو وار بیا پر ډیورند کرخه په جګړه اوختي ډیره د راپورونو په اساس نننۍ جګړه د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند یوې سرحدي سیمه کې له سهار راهیسې پیل شوې ده د دغو نښتو په ارتباط باندې تر اوسه د تلفاتو او یا نورو اوښتو زیانونو په تړاو دواړو لوریو څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې په دې اړه نور جزئیات هم واورئ د ایران د استخباراتو وزارت د یو افغان عکس خبر کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوه د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و دی په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په دویمه په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی و طالبانو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د ټول شمول حکومت د جوړېدو وړاندیز رد کړ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د ایکس پاڼې له لارې خپور کړی ویلي د دوی حکومت هم شموله ده دوی د روسیې په ګډون نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي او افغانستان هم د نورو هیوادو په چارو کې مداخله نه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ په موسکو کې خبري غونډې ته ویلي و په افغانستان کې داسې حکومت ته ضرورت شته چې د ټولو قومونو او سیاسي اړخونو استازیتوب وکړي د لاوروف په وینا په افغانستان کې که څه هم فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی خو د حالاتو د خرابېدو لپاره بستر مساعد دی له ازادي راډیو خبرونو ته خواګیست د خبر پختونخوا په باجاور کې د عبدالرحمن په نوم یو ډاکټر چې د ماشومانو د ګزان د واکسین له کمپاین سره کار کاوه وژل شوی ډاکټر عبدالرحمن پرون ماښام په خپل موټر کې روان و چې ناپیژاند وسلوالو د ده پر موټر ډزې وکړې د پاکستاني چارواکو په وینا دا ډاکټر سخت ټپي و او وروسته په پېښور کې په یو روغتون کې سا ورکړه تر دې مخکې روانه میاشت په باجاور کې وو پولیس چې د پولیو د کمپاین د غړیو ساتنه یې کوله د سړک د غاړې د چاودنې له امله وژل شوی و پاکستاني طالبانو د دې پولیسو د وژلو مسؤلیت اخیستی اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه وروسته تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جیو بایدن د غزې تر جګړې وروسته د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ عیني شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلي ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده د اسرائیل مشر د یو فلسطینی حکومت له هر راز تاسیس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطینی حکومت د جوړېدو خبره کوي جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضايي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کې ناسته د جاپان فضايي ادارې جاکسا نن په یو سیمه ایز وخت 12 بجې او 40 دقیقې اعلان وکړ چې فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لزمکې سره تماس ټینګ شو جاکسا د اندېښنه ښکاره کړ چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي او په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی شوروي اتحاد چین او هند توانېدلي وو د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضايي بیړۍ کېنوي او د 19 کلونو څخه د لک عمر کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ټیمونو نن لوبه روانه کړې ده پاکستان پچا ګټلې او بیټنګ یې پیل کړی دی د کرک انفو ویبپاڼې د راپور په اساس پاکستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې تر دې دمه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو په وړاندې په شاوخوا 48 اوورونو کې 209 اویا منډې کړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالب پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نن نښتې شوې دي. اخوا په کونړ کې په چپه دره کې نن یو چاودنه شوې
د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف په نوم د یو افغان تابع عکس خپور کړی او ویلي دي چې دی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په ایران کې پټ دی. د ایران چارواکو له خلکو غوښتي چې د دغه کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د یو کارپوه سره هم غږېدلی یو.
دغه مجرمین که ترورستان و که د جنایي جرمونو د سیمې هېوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو کونړ ته نن په سرکانو ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې سره څیرمه د طالب پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوې ده. اخوا په کونړ چپې درې ولسوالۍ کې هم یوه چاودنه شوې چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د همدغو دواړو موضوعګانو د تفصیل لپاره ورزو خپل همکار ته چې له سیمې له موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو که د نښتې په اړه باندې اول راته ووایئ چې په کومه سیمه کې پیل شوې، له څه وخته پیل ده؟ مهرباني.
مننه د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. نن سهار 9 بجې د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل ساحه چې د ډیورن کرښې سره نږدې پرته ده، بلکې په کرخه په همدغه ساحه کې تیره شوې ده. دغلته پاکستاني ځواکونو غوښتل چې نوی پوسته جوړه کړي. طالب پولیسات ورسره خبرې تاوې کړې دي، منی کړې دي، خو هغوی نه دي شوي په دې خبره. او هغوی جګړه شروع شوې ده. دغې جګړې تقریبا د 9 بجو نه تر 11 بجو پورې دوام کړی دی. اوس جګړه غلې شوې ده، خو د طرفاتو په اړه څه معلومات نشته دی. د سیمې اوسیدونکي او یو شمېر امنیتي مسؤولین وایي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دغه څلورو لسیزو کې چې مخکې راشي او ډېرې مهمې نقطې ونیسي. دغه نقطه چې کومه د ګنجګل ساحه کې ده، دا موچته ساحه ده چې نورې سیمې ته نه پوره ښکاره کېږي. دوی هڅه دلته پوسته جوړه کې، خو جمهوریت په وخت کې هم د دې مخالفت شوی. اوس هم طالب چارواکو او طالب وسلوال ولته چې کوم میشتې هغوی مخالفت کړی دی او د دوی مخه یې نیولې ده. بل پیښه چې کومه په چپې دره کې رامنځته شوې ده، ستانکزی صاحب، هغه په یو کور کې چاودنه شوې ده او پکې څه درې کسان یا دوه کسان وژل شوي دي او و زخمیان دي. مونږ ته د دغې پیښې په اړه، د رامنځته شوې پیښې په اړه، د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ریاست مرستیال احسان الله داسې معلومات راکړل.
نن غرمه 10 بجې شاوخوا په وخت د چپې درې ولسوالۍ د ترنیک په کلي کې د انفجاري موادو له امله په یو کور کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې له امله یې کور په مکمله توګه سوځېدلی دی او دوه نفر پکې شهیدان دي، دوه نفر زخمیان دي. په زخمیانو کې د بعضې زخمیانو حالت نازک ښودل شوی دی. ویل کېږي چې دغه مواد، انفجاري مواد، په سیمه کې د قانونو د استخراج په خاطر باندې ځای په ځای شوي وو چې د چاودېدو له امله یې دغه پېښه نن غرمې رامنځته شوې ده.
بله، مننه کوم چې په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو او همدارنګه طالب پولیساتو ترمنځ د نښتې په ارتباط مو راسره جزئیات شریک کړل. د دې موضوع لپاره به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو کور ودان. زموږ همکارو له سیمې موږ ته معلومات راکړل چې هلته په سرکانو کې نن سهار جګړه شوې وه او اوس د راپورونو په اساس دغه جګړه درېدلې ده. دا ورسته له هغه چې د طالب پولیساتو په خبره باندې چې پاکستاني ځواکونو غوښتل هلته په یوه سرحدي سیمه کې تاسیسات رامنځته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
راځو د پروګرام بل مطلب ته. د ایران د استخباراتو وزارت د محمد عادل عارف پنوم د یو افغان تبع عکس خبر کړه او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څنګه لمشران څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې په دغه کس پسې ګرځي او له خلکو یې غوښتي چې د داعش خراسان څنګه د غړي په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت په وینا محمد عادل عارف د کابل پانتون په ډلیز برید کې هم ښکېلو او دغه برید تراهو. په 2019 کال کې په نومبر کې په کابل پانتون باندې ډلیز برید وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت د جمهوري نظام په وخت باندې عادل پنچیرای د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم شوی و. دا یې د طالبانو له بیا راستنېدو سره له باګرام زندانه وتښتېد او د راپورونو په اساس ایران ته اوښتی دی. په دې اړه باندې رپورټ ته غوږ شئ.
وروسته له هغې چې د ایران په کرمان ښار کې په شویو خونړیو چاودنو کې د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د ایران د استخباراتو وزارت له ایرانیانو غوښتي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د وغړي محمد عادل چې د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی په نیولو کې مرسته وکړي. د وزارت د کرمان د بریدونو په تړاو په دریم خبره کړې اعلامیه کې ویلي، یاد کس چې په عادل پنشيري هم مشهور دی د کابل پوهنتون د برید تراهو. په اطلاع کې دا هم راغلی چې نوموړی له شاوخوا یو کال زندان تیرولو وروسته خوشي شوی او د وروستیو راپورونو پر بنسټ اوسمهال د تهران لویدیځې برخې ته راغلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د عادل پنشيري یو کس هم خبر کړي. د هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2000 کال په ډسمبر میاشت کې په شدید مجازات یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مهال د افغانستان ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه. په دې ویډیو کې نیول شوی کس خپل نوم محمد عادل یادوي او وایي چې په محمد عارش هم مشهور دی. په دې ویډیو کې نوموړی په کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل تاییدوي، خو معلومه نه ده چې دغه اعتراف په کوم ډول حالاتو کې له هغې اخیستل شوی و. هغه مهال ملي ټلویزیون هم په یو خبر کې د محمد عادل عمر 24 کاله یاد کړ او ویل چې د پنشیر اصلي اوسیدونکی دی چې د کابل په پولی چرخی کې اوسیږي. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدلو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. د امنیتي چارو پوه او د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي، دغه د معلوماتو لمخې د جمهوري حکومت په وروستیو کې واځي په باګرام زندان کې د داعش 400 غړي چې په اعدام محکومو بندیانو.
دا هغه لوی امنیتي ګواښ دی چې هم دننه په افغانستان کې دا وستیستي، هم طالبان ګواښي، هم افغانان ګواښي، او په عیني ترتیب دغه مجرمین که ترورستان او که د جنایي جرمونو د سیمه هیوادونو ته هم تللي دي او هلته هم د امنیت لپاره لوی ګواښ پېښولی.
د امنیتي چارو بل پوه اسحاق اتمر بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په ګډه د دغه ترهګریزې ډلې پر ضد اقدامات وکړي، کنه د ده په خبره وروسته به یې ګواښ لا پسې زیات شي.
دا یو جدي مسله ده چې باید حکومتونه او دولتونه په دغه برخه کې په مشترک همکاري سره دغه مبارزه پر مخ بوزي او نور ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د دې هیوادونو نه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په شیعه میشتو سیمو کې د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. د کابل یو شمیر خاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي. د کابل د دشتي برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې به په ځانګړو ځایونو خصوصا په ښوونځیو یا جوماتونو کې پیښې کېدې، خوست په موټرو سوپر مارکیټونو او عمومي سړکونو کې کېږي. د کابل وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او موږ چې له کوره وځو بېرته کور ته د ژوندي راتګ هیله نه لرو.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی ګلنبی وایي د نامنیو پیښو آن کاروبار زیانمن کړی دی.
کابل کې اخره کې د داعش له خوا بریدونه زیات شو، نو واقعا چې موږ ډېر زیات ویرولو او زړه ته مو ډېرې زیاتې اندېښنې ورزیدلې. ولې چې موږ کاروباریان دوکان ته ځو، دوکانونه دي، یو 5 روپۍ خپلې کورنۍ لپاره ګټو، نو که رښتیا وو موږ دغې سوچ کوو هسې نه شي موږ دغې 5 روپۍ ګټې نه هم ورزیږو، ځکه وطن حالات هم په دې رقم دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. یوه اونۍ وړاندې د رواني جنوري میاشتې په درېیمه شپږمه او اتمه نیټه د کابل په بیلابیلو سیمو کې درې چاودنې وشوې چې لامل یې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او له دیرشو ډېر ټپیان شول. په دې کې د دوو پیښو مسؤلیت داعش خراسان څانګې ومنلو. هغه ډله چې له دې وړاندې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعت.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې په یادو دوو هیوادو کې افغان کډوال له ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نن لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شرایطو ته په کتو له 2024 څخه تر 2025 کلونو پورې له 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشت د کوربه ټولنو 2.5 میلیونه وګړیو سره 640 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي دا دواړه هیوادونه اوسمهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 1.5% ښځې او ماشومان دي. یو این ایچ سی آر وایي یو شمیر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمیرنه شوې، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بېلابېلو ارګانونو سره په اړیکه کې دي، څو د گردش اطلاعات خبري اژانس دوه نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو ته وویل د رسنیو اړوند ټولې قضیې باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې او د شکایتونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي. د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس د امتیاز خاوند احمد جواد رسولي او د دغه اژانس مسؤول مدیر عبدالحقمیدی د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د گردش اطلاعات خبري اژانس د دوه نیول شوي خبريالانو احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی د خوشی کولو لپاره هڅه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت بېلابېل ارګانونو او د نیول شویو خبریالانو له کورنیو سره په اړیکه کې دي، څو دا ستونزه حل او یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي شي. د یادې ټولنې مرستیال فرهاد بهروز آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز پنجشنبه صاحب امتیاز و مدیر مسؤول
د پنجشنبه په ورځ د گردش اطلاعاتي خبري اژانس مسؤول مدیر او د امتیاز خاوند یو امنیتي ارګان ته غوښتل کېږي چې له بده مرغه تر اوسه بیرته خپل کورنۍ او تنه دی ورغلی. هڅه مو کړه چې د دوی د خوشی کېدو زمينه برابر کړو، خو لا بده مرغ بریالي نشو او هڅه روان دي څو دوی خوشی شي. زموږ غوښتنه تل دا و چې د رسنیو اړوند ټولې قضیه باید د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب شي.
شکایت به رسیدګي به تخلفات رسنۍ پیګری شوه.
احمد جواد رسولی د گردش اطلاعات خبري آژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسئول مدیر دی. گردش اطلاعات خبری آژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ او په فعالیت پیل کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې دا دوه خبریالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبریالانو ملاتړو یو شمېر بنسټونو ته یې د دوی نیول تایید کړي او ویلي دي چې له پوښتنو وروسته به خوشي شي، خو د هغوی د نیولو لامل یې نه دی په ډاګه کړی. که څه هم مخکې تر دې د طالبانو حکومت د نورو نیول شوي خبریالانو په اړه ویلي چې د خپلې دندې له امله نه دي نیول شوي، خو د ښاغلي رسولي او حمیدي یوه همکار چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دوی د خبریالي د کار له امله نیول شوي دي. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د گردش اطلاعات خبري آژانس د خبریالانو نیولو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو توقیف د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ښکارندوی کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. جاپان د نړۍ پنځم هیواد شو چې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضایي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12:20 اعلان وکړ چې فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته رسیدلې او له ځمکې سره یې تماس ټینګ شو. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جاپان فضایي ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعاله دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، خوانه شوروی اتحاد، چین او هند توانی دلی و چه د سپوږمۍ پر سطح خپل فضایی بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې په خوا سپوږمۍ ته استول شوي وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینسپوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې آسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استول روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي، او که چیرته له کوم مانع سره مخامخ شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولیشي، خو 2 ځله ناکامه شوی و. راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ولې یو موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول د بحث وړ شي؟ د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د یو شمېر افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډیره د ځان مطرح کولو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیری موضوعات پر ځای د دې چې په اړه پلټنه وشي هر څوک پرې له معلوماتو لرلو پرته تفصیل لیکي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډیری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډیره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم مثلا کې یو شهدا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا خدای یا بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی او دا غي یو وجه خدای کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاری یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاری خپل ډېر د لیکلو د نظر څرګندولو وړتیا نه لري بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یې هماغه کاپي کوي پوسټ کوي یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی داسې انتقادي فکر په کې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې له ستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځ تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډېره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي. چې
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی. په دې اړه باندې جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لوېدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کلالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کلالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کلالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخښه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا شپږ یا پنځوس استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې د نورو کلی کې خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو او اوس هلته نسک کسب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی. دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوخت دی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي. نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې، ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شی نه وباسي، دغه لیکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاتې دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم واسطه دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبرد، اگر نه که در قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې غزنه یا وخت کلالۍ تر څنګ د پوستین ګنډنې، مسکرۍ او نورو صنعتونو مرکز و، خو اوس په کې د ورکېدو په حال کې ده. دی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او بیا له همکارو موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، خو په غزنه کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل.